السلام علیکم او ستړي مشي د مارچ میاشت په نړۍ کې د خزو د پیوستون په نوم لمانځل کیږي د مارچ پاتم نیټه چې د مبارزو خزو د لاستراوړونو او قدردانی ورځو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د امنیت شورا عمومي مجلس ته ویل چې افغانستان د خزو لپاره د نړۍ په مخ بدترین هیواد دی درنو لیدونکو دا اونۍ د حایل په دې بحث کې د افغانستان د خزو د مبارزو او مدني حقوقو پاړه او په وړاندې د ستونزو پاړه غږیږو موږ سره دوه مبارز ملمنی خبرونه کړي یو اغلی اسیله وردک چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفارت وزیر مشاوره وه او اغلی زلا زازی چې د جمهوریت په دوره کې په خوست ولایت کې د جنایي جرمونو لومړنۍ خزینه مدیره وه دواړو ته ستړي مشویم پروګرام ته په خیر راغلی اغلو او اجازه راکړئ چې یو پښتنه تاسو دواړو ته مخې ته کېدم یا مطرح کوم چې نظر مې په واخ ستاسو نظر په واخلم اول دا چې سره د دې چې طالبان په خپل وی چې د خزو حقونه اوس تر پخوا ډیر ډیر خوندي شوی دي او دا غوی په تفسیر باندې د شریعت په چوکاټ کې دي خو ستاسو په نظر ولې ملګری ملتونه یعنی په مجموع کې نړیواله ټولنه وی چې افغانستان د خزو د پاره تر ټولو بد هیواد دی اصیله جانې تاسو کومې ربانی وکړئ اول نظر راکړئ
سلامونه وړاندې کوم آشنا صاحب تاسو ته او درنې میلمنې ته او نور لیدونکو ته زه فکر کوم چې په یو وشتمه پیړۍ کې ډېر څه تعصب ځای دی چې اسلامي مملکتونه کې نه چې ټول دنیا کې افغانستان یوازنی ځای دی چې میرمنې چې تقریبا د 50% نه زیات نفوس جوړوي په افغانستان کې دوی د خپل تعلیم نه د مکتب نه د کار نه د هغه مدني آزادیونه د ټول انساني حقوقو نه دوی به برخه دي او متاسفانه هغه وړاندیز هغه فرمانونه هم چې صادریږي تقریبا 90% د افغانانو د میرمنو او د نجونو په برخه کې دي معلوم ده خبره ده چې نه یوازې ملګرو ملتونه بلکې دنیا ایران شوې ده چې یو شته مپیړی چې څنګه افغاني خزتونه بدبختی شو بیدی او دوی پرو که چاردیواری که دوی زندانی دی اتاسا نشیسته لی نو معلومدار خبره ده چه دنیا ورت حیرانه ده طول در دو هفته پر ملگر و ملتونه که په هر غنده که ده خبره که دلا چه افغانستان ده افغانی میرمان و انجونو ده پاره ده جوان تر سخت و بعد شیبه تیروی او متاسفانه دیل بعد زایده ده افغانی میرمان و ده جوان ده پاره
مننه زاله جان ستاسو نظر ما خپلم ستاسو په باور ولی دومره لړیوال اندیښنه شته اما په افغانستان کې طالبان وی چار څه سم دي
مننه واشنا صاحب سلام تاسو ته او ورتاک صاحب ته او ګرانو لیدونکو ته زه غواړم په دغه خپل خبره شروع کوم چې اصلا تعریف دی خزو د حق دی طالب د نگاه څه دی زه فکر کوم دوی ته مکمل دغه تعریف فرق لري چې د خز حق شی دی او کده د اسلامي د نگاه وایي کده د بشري د نگاه وایي هغه تعریف چې طالب به خز ته د خز حقوق ته ورکړي هغه لان ندی بشریات سره سمون خوري ندی اسلام سره سمون خوري او زه فکر کوم دا غلط فهمی دی چې مو تاسو دی تروریست نه د توقع لرو چې هغه د کشور وضعیت چنندې حاکمیتونه لري هغه کشور وضعیت خو خې خصوصا د خزو وضعیت او دوی فکر کوي د دوی په ګمان چې خز فقط حق حقوق داري چې بیت کور کې کینی د مکتب دروازې و ته باندې کړي د پنتونونو دروازې و ته باندې کړي د کار دروازې و ته باندې دي سیاسي صلاحيت نه لري چې سیاست که سهم مولری اجتماعی یغه نلری نو در ټول هغه تعریفونه دي چې دوی فکر کوي خزه باید په حصار کې وسی او خزه باید بیرون ونه وسی او خزه فقط ټول حقوق امدادي چې باید په دغه حصار کې بنده پاتې وي اما دی بشری دي نگانه دی اسلامي دي نگانه دی خزه حقوق ډیر فرق لري دغه چې طالب ذهنیت او طالب فکر کوي
د ځنی ټوئیټري اکاونټونو کې چې هغه د طالبانو د چارواکو پورې منسوب دي ځنی وخت لوړ لوړ چارواکي د سوي چې کچیرته د نارینه په وسیله باندې په ټولنه کې پرمختګ ویراتلل شنو ضرورت څه دی چې وي خزه باید به بیرون کار وکي یعنی د سې ذهنیت سره وي او نور خو ټول په مطبوعاتو کې تاسو اوري او زلا جان تاسو هم ذکر کړه خو یو عمومي پښتنه چې حتی مونږ ته یعنی مطبوعاتو ته د خلکو د خوانه را رسیږي او مونږ ته وي چې دا ولې تاسو نه مطرح کوي خصوصا نړیوالو چارواکو ته یا نړیوالو سازمانونو دا غدا د چوي ولی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه چې هر ورځ په کابل کې یا په نور ځایونو کې د طالبانو سره مجلسونه کوي د خزو په دفاع ور سره قاطی پریکون نه اعلان یعنی بایکاټ ولی نه کوي بيخي انزوا ته نه وړي اصیله جان ستاسو باور څه دی چې دوی ولی وسم تعامل ور سره یعنی ساتي
متاسفانه طالبانو داسې کارونه شروع کړی دی د اسلام په نامه باندې او د فرهنګ او د کلچر په نامه باندې. دوی خزي او انجونو ته اجازه نه ورکوي چې بیرون ته ووزي. معلومدار خبره ده چې مستقیما د رابطه د بشري حقونو او بشری مرستو او د شناخت پاک لباندې دی. دوی ډیر زیات تشدد د خارجیانو دوی د ادعا ده چې دوی مونږ ډیر زیات تشدد وکړو او دروازې بند شي افغانستان ته، نو غربت به ډیر زیات او فاجعه به ایجادېږي. دغه په خاطر شناخت دوی نه کوي تر اوسه. شناخت خبر اصلا مطرح نه ده. ملل متحد کې خو د بشری حقونو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې خپل هغه نیمایي ارتباط باید وساتي، او تر عاده پورې دوی کوشش کړی دی چې بندیزونه په دوی باندې ولګوي، مګر تر هغه پورې چې ډیر زیات بندیزونه، فرزند سفر بندیز ده، د نورو بندیزونو د پیسو بندیز ده، دغه پورې چې دوی باندې راند شي، معلومدار خبره ده چې دوی دا خبره به ډیر عادي نیسي او تغییر به پدې دریس کې دوی دریس کې به کوم تغییر راند شي.
صحیح دا ستاسو د خبرو په تایید سره چې د امریکا حکومت د خوانه خود طالبانو په دوه وزیرانو باندې چې یو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر دی او بل د تحصیلات عالی یا د لوړو زده کړو وزیر دی، په دواړو باندې د سفر بندیزونه هم لګولې دي. تر دې مخکې ډیرو چارواکو باندې ورته بندیزونه د سفر لګولې دي او ځنې نور چې امکانات لکه د شتمنیو کنګل کول یا نور قیدات چې لازم و هغه هم کړی دي. یعنی نړیوال ټولنې یا د حکومتونو دولتونو په ساتیم ځنې اقدامات کیږي، خو پښتنه دا ده چې دا د پریکون مسله یا مطلق د طالبانو نه مخ اړول دا څومره ممکن دي؟ زلا جان، ستاسو په باور باندې دا ممکنه ده چې مثلا نړیواله ټولنه لکه ملګری ملتونه چې ډیر پراخ حضور نن سبا لري په کابل کې، د یوناما دفتر فعال دی، دوی مطلق خپل کالي واخلي او وایي چې سفارت بند دی، موږ سره تعلق نه ساتو، البته په یو شرط سره؟ دا ممکنه ده ستاسو په باور؟
امکان آسان نه دی. ډیر ضرر چې لري خپل خلکو ته لري، او دغه څه چې مخته کیږي یا څه چې افغانستان کې دغه نه باد شنی، دوی بیخي دوی سره بایکاټ وکړي او هغه څه چې افغانستان کې به رخ شي هغه مکمل ضرر خلکو ته دی. اما بل چاره نشته که چې ته پریږدي هم د تروریستان خو تر اخره پورې هم د خلک دوام نه راوړي، او نه دنیا سیاست د افغانستان خلکو په مقابل ډیر زیات بدل شوی دی. یعنی په خو حد اقل دوی او اقل رلو چې د تروریستان سره د تروریزم په علیه دوی مبارزه وکړي، که منن سیاست مکمل د افغانستان په مورد دوی سیاست بدل شوی او د معاملې په هغه کې دی چې باید یوه معامله وکړي طالب سره او طالب ته رسمیت ورکړي، او د هر نگانه دنیا په دغه لګیا د نړیوالې ټولنې چې باید هر رقم چې کېږي طالب سره تعامل وشي. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ امکان نه لري چې طالب سره تعامل وشي. طالب سره په چی تعامل کوي؟ مکتب دروازې خلاصې کړي، خو هغه مکتب کې به څوک تربیه کیږي؟ دوباره تروریست تربیه کیږي. نو جهان ته هر رقم تعامل د طالب سره وکړي، جهان ته تهدید دی د افغانستان طرف نه او د طالبانو د طرف نه.
د خطرونو په اړه زستاسو نظر به اخلم، خو یو موضوع چې دا د بحث دویمه برخه ده او خصوصا ستاسو په شانته مثلا د خزینه مبارزینو تراجی کیږي، زه د پښتنه تاسو سره شریکوم. دغه تقریبا یو نیم کال موده وشول چې په افغانستان کې طالبان حاکم شوی دي. تر ټولو لوی موضوع چې مطرح ده د خزو د حقونو موضوع ده چې د کار او تحصیل او تعلیم نه پکې معنی دي، او ترڅنګ بشري بحران دي چې عوامل ټول مطرح دي یا تر امنیتی خطر موضوع ده چې تاسو هم ذکر کړه. اوس پښتنه داده چې دغه یو نیم کال موده کې ډېرې ډلې په فردي ډول حتی خصو مبارزې وکړي، تظاهرات یې وکړل د کابل دننه یا په افغانستان او نورو ولایتونو کې، د نړۍ په ډېرو ښارونو کې، په همدغه نیویارک کې اصیله جان چې تاسو په ملګرو ملتونو دفتر کې استئ، دلته هم خصو مظاهرې وکړلې او د خپلو حقونو غوښتنه کوي، خو تر ډېره ظاهرا ښکاري چې دوی یو انسجام نه لري، یو واحد چتر لاندې نه دي تر اوسه پورې، حتی بې اتفاقه دي، حتی یو بل تخریبي او په سلو نمونو او تورونو پې پورې کوي. یعنی ولې تر اوسه پورې د ښځو د حقونو په مجموع کې یوه ښه منظمه یوه جبهه یا یو سازمان تر اوسه پورې جوړ نه شو چې په واحد غږ باندې نړۍ ته خپل غږ ورسوي؟ اصیله جان، زه ستاسو نه اول غواړم واورم، ځکه چې تر ټولو لوړ دفتر کې ملګرو ملتونو کې تاسیس دا دوه اونۍ مطلق په بحثونو کې ګډون کوو او اورېدلم، څه وایي هغوی؟
زما په اند خو فکر کوم چې د اختلافات فکری اختلافات دي، عقیدوي اختلافات دي، خو هغه عمومي چوکاټ چې تاسو وګورئ هغه یو پیغام افغاني مېرمنې او افغان انجونې لري. هغه هغه د کار مسله ده، د تعلیم مسله ده، د ازادۍ مسله ده، د بشر د حقونو مسله ده، پیغام یو پیغام دی. مختلف اوازونه به پورته کیږي، مختلف انفرادي او یو ځای کې نه دی افغان مېرمنې چې یو غږ پورته کې مخکې خو په افغانستان کې بو یو غږ به مو چې کاوه مختلف شبکې او مختلف نتورکونه او ټول په مقابل کې به یو ځای کېدل. مګر موږ متاسفانه نیم اروپا کې دي، نیم امریکا کې دي، نیم کانادا کې دي، نیم نه افغانستان کې دي چې بدبختانه دوی اتا غږ سم نشي پورته کولای. دغه په خاطر باندې اختلافات معلومدار خبره ده. او بل خبره چې تاسو وایي چې انسجام مونږ په دې برخه کې کار کوو چې انسجام یا یو دفتر یا یو مختلف یو سازمان د حرکتونو ټول منظم حرکتونه شي، معلومدار خبره ده. په خزو کې دا ډیر عادي نورمال خبره ده، لکه چې په سړیو کې دا چې نیمایي مېرمنې زما په شمول باندې غواړي چې سیاسي دیالوګ شي، ځکه چې زما په ان باندې جنگ د حل لار نه ده. تر څو وخت پورې څلوي خلک کله مو په جنگ کې تیر ک نور څومره په جنگ وکړو، نور به څومره ځوانان به تلف کړو. او نور اکثر مېرمنې چې دي هغه مختلف ځای دوی نظر ته احترام لرم، د دوی په کې شي خپل نظریات بلدي. دوی وایي چې نه، تعامل د طالب سره ډیر سخت دی، باید جنگ د لارې نه دی، نظامی د لارې نه مونږ باید طالب د منځه یوسو. په خاطر باندې تر اوسه یو منظم دغه سی یو چنه دی جوړ شوی چې اصلا افغاني مېرمنې
څوبوکی. اجازه راکړئ زه دغه موضوع د زلاجان سره مطرح کړم. زلاجان، تاسو د طالبانو ضد مقاومت کې درېدلې استه، یوالنی تاسو په سوشل میډیا باندې د عقل او پر رسنیو کې چزنی مرکه وکړی، تاسو خپل شدید مخالفت څرګند کو او فکر مو کو چې دغه مدني مبارزه او مظاهری نتیجه نه ورکي. کله چې لاند راته وې چې ولم دمر جدي مقاومت کې سهم واخستو او درېدلې.
د مو ذهنی پاتې چې کټالب سره تعامل مو کوم سره کوم تعامل کولای شو، یعنی د طالب مکمل مسره فرق لري، د مو ذهنیتونو سره فرق لري. هغه کسان چې شل کال مونې قرباني واغستل مو مثلا په مختلفه بهانه وو ژلو وسنن څنګه مو د یو نفر سره یو ځای پاس کینو وغه نفر وو بخو. د مو په نظر د ډیر یو افغانستان کې پېټه شای بل اخر هغه شي، یعنی همیشه مو فقط ایوال یاره منده ده چه بخنه او گارو و بسته مکمل قتلونه وینی و هر چه پاک شیه و فقط با میوی بخنه نه هر چه پاک کو. ما به نظر تعامل طالب سره مکمل یو اشتباه خبره ده که وقت دی جهان سیاست دو چه تعاملی که ولو نویلی شل کالا مخی تعامل نکوالا چه در شل کالا دومره خلک و قربانی ویر کرده، دومره دوی نظام تربیه کو، دومره دوی خزی و سری پا دوگو نظامونو که تربیه کل چه دیدخ طالب پلای نیو جنگیگی نونن سنگ زان تا دخ جرات ویر کهوی چه دوباره دی طالب سر تعامل وکه مخ طالب سر چه دوی شل کالا مخ که و جنگیدل که چه تا پا دوگو شل کالو که نړیوالو خه حمایت کړی وای او حد اقل د طالب په مقابل سعید د تروریزم په لهنه مبارزه کړی وای. ما په نظر مونږ د غوړیز تن رسیدلو او مطلق ز د خپل ذهنیت وایم چې زه مطلق مخالف یم. طالب هغه کې نه ده او نه طالب د اعتماد ور د څنګه یو تروریست نه اعتبار کوي مو چې خپل کشور یا خپل حکومت یا خپل خوره وسره نیمه و چې نن دوی ته سهم بیر کو چې شل کال پندغې خوره پندغ قدرت مړه کړی.
د طالبانو د واکمنۍ دونه ورسته تاسو دواړو ملمنو یعنی د عقل په مدواتو کې دا حتمان اوریدلې دي چې یو هیواد چې هغه پاکستان او د پاکستان دولت او پخوانیو چارواکوي او اوسنوي چارواکوي د طالبانو سره د تعامل ډیر ټینګار کړي او نړیوالو ټولنه کې خصوصا د څرګندوله چې د دوی غږ ډیر بلواړو. او حتی په دا ورستیو کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر ډیر علني ویلي چې مثلا په افغانستان کې مقاومت چې نه شدای او افسانه داسې خبره ده، اما اصل خطر دا ده چې هلته داعش ده او هلته مثلا القاعده ده او په مجموع کې تروریزم لوی خطر دی باید توجه وشي. اصیله جانب په دې اړه باندې په دغه اوس په همدې هفته کې موږ واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان خارجه وزیر ډیر د افغانستان په موضوع په همدغه برخه وغږېدو چې د امنیت خطر ډیر جدي مطرح ده په افغانستان کې او هلته تروریزم حاکم ده. که داسې اوسي، اول دا چې ولې پاکستان د دې نمایندګي کوي د افغانستان په اړوند باندې داسې مداخله کوي، دویم دا چې واقعا افغانستان هم داسې د نړۍ دپاره د یو تروریستي خطر په مرکز بدل شوی دی اوس؟
متاسفانه افغانستان کې اوس صرف د طالبانو خبره نه ده، بلکې نور تروریستي ګروپونه، داعش مثلا، د ټي ټي پی مثلا، د نور تروریستي ګروپونه ډیر زیات دروازې خلاصې دي، لار خلاصې ده افغانستان لپاره. یو بې سرپوشه دیګ دی افغانستان او څومره چې تروریستي ګروپونه دنیا کې دي، دوی اته خپل فامیلونو سره دونه نوتلې دي او اته خپل فعالیتونه شروع کړي دي، نه یوازې چې د پاکستان لپاره، د ټول دنیا لپاره، منطقې لپاره او نور غونډیانو لپاره به ډېر غټه خطر وي. او پاکستان، یوازې پاکستان نه چې نور اکثره هیوادونه په ملګرو ملاتو کې په دې دوه هفتو کې دوی خپل خبرې او نگرانیان بیان کړي چې دا به خطر وي ځکه چې دروازې ما مخکې ما چې خبرې وکړې چې دروازې خلاص ده باردرونه خلاص دي سرحدونه خلاص دي نور ځایونه ته به دا خطر ورسیږي دغه په خاطر باندې یوازنۍ لار هم دغه ده چې سیاسي دیالوګ وشي معلومدار خبره ده چې جنگ بیا هم زه دا خبره کوم چې جنگ د حل لار نه ده او کاش کې زه په دې باندې تاکید کوم چې هغه ورونه خواندې چې مقاومت کړي کاش کې مقاومت دغه افغان او جمهوریت بیرغ لاندې وای چې ټول به خلک ورسره ودرېدل متاسفانه مقاومت هم فامیلی یو چوکاټ کې چې اکثر دوی ته اکثر خپل منځو کې جنجالونه لري نو دغه په خاطر باندې بل لار نشته او خارجیان او ملګرو ملتونو کې د دواستین د خبرې کېدل چې باید د تعامل په دې معنی نه ده چې حتمان باید دوی سره مونږ هر خبره چې دوی منی باید و منو لکه مخکې غونډې چې مونږ سولی پروسه و اما سولی پروسه باید بیرته شروع شي او یو د هر لار پیدا کړي د هر لار تاسو فکر کوئ چې جګړه ده خو نه ده ده هر لارم دغه به چې خبري اترې باید وشي او ملګرو ملتونه باید پکې شامل شي یا د بن کانفرنس باندې یو کانفرنس باید که دوی را و بلی او یا دا چې زمینه مساعد کی چې خزي دایرکت مستقیمه طالبانو سره خبري وکي اوس زما په آن باندې پاکستان سفیر یا پاکستان وزیر یا نور ملګرو ملتونو کې زما او د زلا او د نور افغاني مرمنو په اړه باندې کینې د طالبانو سره خبري کوي ولی نه مونږ خپل دغه راسن خبري اترې مونږ خپل و نه کو
یو لنګ نظر راکې اسیل جان تاسو په طالبانو باور کوئ چې خبرو ته به یعنی خبرو دلاره نه به یو نتیجې ته ورسېږي نظر تجربه ته دا پښتنه ځکه کوم چې تاسو د سولې مذاکرات ذکر کړل او د سولې مذاکراتو کې د جمهوریت تر ټولو غټ خفګان هم دا و هغه وخت کې چې طالبان هیڅ ډول کمپرمایز یا مثلا یو انعطاف پذیری نه خي هیڅ خبره نه مني او هیڅ یعنی نتیجه نه ورکي ټول خبري مثلا بنديان د غوي په خوخي خوشي شلو په زرګونو خلک چې هغه شاید زلا جان ډیر معلومات لري چې ډیر لوی جنايي جرمونه کوي او داخلو پکې مثلا نور شرایط ورسره ومنل د وخت نمخ کې انتخابات نه صرف نظر یا د حکومت دا ټول مسایل ورسره ومنل اما هیڅ نتیجه ورنه کړ فکر کوي چې دا ځلی امد سپدي رقم چې دوام لري او د پدی ته مچ هغه به خبري ومني نتیجه باور کې نه د اعتماد په وسم کوي
زما پان باندې طالبانو کې تغییر نه دی راغلی طالبانو ما ایدئولوژیکی نظرونه چې چل کاله مخکې درلودل اوس هم لري اې دوی په دریس کې ځکه چې کابل او افغانستان ورته لکه په پشقاب کې دوی ته یو توفه ورکړ شو دوی کوم جنجال کوم جنگ چې ونه کوي چې دوی راشي کابل اشغال کوي کابل واخلي او یو ځنه ګورو چې نه غواړي چې سیاسي دیالوګ یا خبري وکړي هغه به طالبان وي په افغانستان کې ځکه اکثر زما پان باندې اکثر افغانان نور خسته شي وي مرمن نور ټول غواړي چې خبري وکړي خو طالبان نه غواړي او زما مخکنی خبره هم دا و چې بهرنۍ دفترونو او نور دنیا به او ملګرو ملتونه خصوصا په طالبان باندې فشار باید راوړي چې دوی کینی مستقیم د افغانانو سره خبري وکړي نه دي نه دي چې د جنگ څومره به جنگ وکړي او که بیرته ما خبرو ته لاړ شي طالبان به بیرته د کابل نه لری شي بیا به موږ د جنگ دوام بوي د بون کانفرنس یو ځنې مشکل دا و چې طالبان پکې شامل نه وو کینی دا شل کال یا 25 کال جګړه به مو نه تجربه کوله متاسفانه
صحیح زلا جان زه د مقاومت موضوع چون ذکر شله من خو په مطبوعاتو کې د سی ګورو چې یو مقاومت جبهه یو نه ده د مقاومت لخر دی او ډیر نمونه لري چې زه غلط دلته نوموانه خلم چاته غلط ذهنیت ورنه کم یعنی اما مختلف ګروپونه او مقاومتونه شته دي او ارڅوک ادا کوي چې دا منګه په طالبانو حمله کړي دا دوی کړي دي یا فلان ستاسو معلومات څه دي چې واقعا د افغانستان په خوانی وسوالو قوتونو په مختلفو جبهو کې د طالبانو په ضد مقاومت شروع کړي دي او د دې ترڅنګ چې د افغانستان رښتیا دومره د تروریزم خطر وګڼل شي نه یوازې داخلي مشکلات بلکې نړیوالې ساتي باندې فکر کوي چې مثلا د ترګری د زپلو پونم باندې یو ځل به نړی متحد شي او بیا کوم نظامی حمله په افغانستانو کې
په افغانستان کې مختلفه ګروګان اوس فیلان د طالب په مقابل مقاومت کوي د خزو د مقاومت نه د مدني مقاومت نه شروع تر ټول مقاومتونه چې مختلفه ګروګان دي ټول د طالب په ضد مبارزه کوي او کار کوي او زه ته تایید کوم چې خلک نور په تنګ شوي دي خلک نور هیڅ لیاره نه لري او دی خلک نشي کولای د طالب سره تعامل وکړي ک د نظامی په نوم مرکیږي د پخوانی حکومت کې کار د کړی او په دغنه دی برکوي او په نورم دسي مسایل نه نو خلک نور پتنګ شوی دی نشي کولای مجبور دی چې سلا واخلي او خپل وجنګیږي کچې ته دنیا خپل مخدل ته نه کی ز فکر کوم چې ډیر د خونه جنگي به زیات شي او دوباره به خونه جنگي شروع شي او ډیر وضعیت به خراب شي او ز فکر کوم یګونه لیاره میانجګری ده چې باید هغه وکی ملل متحد او نړیوال ټولنه وکی او دا مسله حل کی او ز د تروریزم په حق لچی د دنیا څومره پیسې مصرف کړي تر نن پورې په افغانستان کې د تروریزم د خاطر چې تروریزم سره دوی ضد تروریزم مبارزه وکي اما نن خپل مبارزه کې لاند راغلی دی او نشي کولای چې خپل مبارزه مخته یوړي او افغانستان خوشی کو تروریستان ته خوشی کو او نن غوړي چې دوباره غو تروریستان ونی مثلا نور تروریستان ونیسي لکه په طالب نه واخلي او داعش غوړي ختم کړي یا مثلا پاکستان میانجیګری کوي دغه د خاطر چې طالب واخلي ټي ټي پی ته نور ځای ورنه کړي نو دا غسه د سیمه مسایل چې افغانستان په هر رقم ته همسایه کشورونه دي او نور د یو دونه چې ټول مکمل غوړي افغانستان په یو رقم د میدان جنگي په صفات استفاده وکړي او هر یو غوړي چې استفاده یې کوي او بس خپل جنگل ته مخته یوسي او زه فکر کوم چې افغانستان خلک نن بیدار دي افغانستان خلک نن خپل صلاح خسته افغانستان خلک پیږي چې نوره هیڅ توقع دي د ملل متحد نه او د جامعه جهانی نه دغه نه کیږي خپل افغانستان خلک صلاح پلاس شوی دي او غواړي چې مبارزه وکړي هم د سه خزم د مدني لري نه شروع کړي د مبارزه وکړي ځکه نشي کولای چې لارج کوم جبهې ته یا جنگ وکړي هغه وکړي نو هم دغه خاطر زه فکر کوم دا یو ډیر مثبت قدم دی دا چې خلک حداقل خپل د دې وطن د کوم هغه چې مونږ د مسؤلیت چې مونږ د چې وطن مونږ فرض د چې مونږ حداقل وطن ته یو کار وکړو زه فکر کوم دا یو ښه قدم دی خزه ټول یو بل سره یو ځای شوي د ټول اواز یو شای د ټول یې چې طالب نه غواړو نو دا ډیر یو ښه هغه ته او زه فکر کوم د افغانستان خلکو په ګټه هم ده او د چې څه دوباره څه مو سیاسي معاملې کې غیر نه څوک خبر نه دی هغه سیاسي معاملې به د طالب ترمنځ دي جامعه جهانی ترمنځ چې هغه خلک هم نه خبرېږي لکه سولې پروسې کې دوی پروسې کې چې وشول چې نه طالب راغله
صحیح زه د دې لپاره چې د طالبانو نمائنده دلته موږ سره نشته زه د دوی د رسمي بیان چې په دغه ستاسو نظریاتو مطابق باندې په خوای ورکړي زه ودا یو لنډ یادونه کوم چې لیدونکو لپاره هغه توازو د دې وساتل شي چې هغه په څه نظر دي طالبانو رسمن دا ویل دي چې د بشر حقوقونه خوندي دي یو تحصیلاتو لپاره میکانیزم جوړي او یو مسونه چاپیریال جوړي دای دویمه موضوع ده او د تروریزم پر ضد ویل چې دا افواهات دي او دروغ دي بلکې هیڅ تروریستي سازمان او هیڅ څوک د دې زینه بل چاته لپاره خطر او تهدید نشي پیښوله او د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی په دغه ورستی ځل کې معنی مکرر نه ویلي خو دغه ورسته ټکه امدا و چې موږ نور څه شی وکړو چې نړۍ موږ په رسمیت وپیژني کچیرته دا ټوله خبره دومره د نظر لاندې می او ګوریم چې طالبان ارڅ ور سره تعامل هم ساتل شوی نړیواله ساتي باندې اصیل جان ستاسو نظر به ولند واخلم چې بیا نو د دوی د رسمیت پیژندل د پاره کم خاص شرایط مخته خودل شوی یو مهلت هم ورته ټاکل شوی کنه دوی به همدغه پنوند سرپرست حکومت ته دوام ورکړي خلک به ځپل کیږي خلک به اقتصاد خرابيږي یا به وطن نه فرار ته دوام ورکړي او نړیوال ټولنه به یوازې اعلامیه ورکړي هم دسه ده
زه فکر کوم چې د طالبانو په دریس کې یو فساد هم تغیر نه دی راغلی متاسفانه په دې یو نیم کال کې که افراطیت خبره وګورئ که د تروریستي ګرو زیاتېدل وګورئ په افغانستان کې ډېر زیات شوی دی زما یوازینی نګرانی دا نه ده چې مکتب خلاص شي او نجونې به مکتب ته ځي که چېرته دوی هغه نصاب کې تغیر راولي نصاب ډېر زیات افراطي نصاب به جوړ شي مون افراطیت نه غواړو فکر وکړه چې پنځه کاله وروسته یا درې کاله وروسته یا دوه کاله وروسته زموږ ځوانان به څه وي یا به مدرسې کې به دوی راغونډېږي او مونږ افراطیت زیاتوو نه افراطیت نه غواړو چې زیات شي معلومداره خبره ده ساینس مسله ده نور مسایل دي در چاندې چې مکتب کې باید زده کړه پکې وشي او د تروریستي خبره دا ده چې تنه طالبان وایي چې دا مثلا نه ده پاکستان په مختلف مجلسونه کې دوی وزیران او خپل نگرانیان وړاندې کړی او ویل چې د افغانستان د طریقه مون باندې عملی کیږي او افراطیت ډیر زیات شوی دی او خپل دا نه دا چی خبره نه ده د ملګرو ملتونو چې ملګرو ملتونو وایي چې افراطیت پکې زیات دی نو اکثر ګاونډیان د خطر ویني د ایران تاجکستان ازبکستان دوی ټول د خطرې ویني چې بل خبره د بشري حقوقو خبره تاسو وکوله. متاسفانه د دوی هغه عمومي عفو یو ناقصه عفو اره ورس تاسو ګوري چې مخکنی کسان هغه اردو ملي کې چې او ژورنالیستان او نور کسان چې اوس هغه د بیان د ازادي په نامه باندې د نور خبرو په نامه باندې مختلف بانو باندې دوی نیول کیږي او ځپل کیږي او هل کیږي او رکیږي. اکثره کسان موږ داسې کسان پیژنو چې یو خل کیږي نیمه شي کیږي او ته میاشت کیږي چې دوی کاملا ورک دي او یا که خلاص هم شي دوی داسې دي چې بیخي خپل اعصاب د لاسه ورکړي وي. دومره شي شکنجه او دومره ظلمونه په دوی باندې شوي دي. نو متاسفانه هغه خبرې چې دوی کوي خبرې رښتیا خبرې نه دي. ظلمونه روان دي په افغانستان کې. دوی باید خپلو که چیرته غواړي چې شناخت وشي نو باید خپل دریځونو کې دوی باید تغییر راولي. او تنه د مکتب مثلا نه ده چې دوی مکتب دروازه خلاصې کړي او بهرني هیوادونه به دوی ته شناخت ورکړي.
دوی خدا څرګنده کړې ده چې که مکتبونه پرانیزیم وایي چې د مدرسې او د مکتبونو ترمنځ باید واټن ختم شي او ټول باید په شریعت باندې پوی اوسي په علوم پوی اوسي یعنی په دینی امور باندې کاغه ډاکټري که انجینری که هر څوک دا فکر لري ورسره. زمونږ څلور دقیقې نور وخت لرو اسیلا جان او زلا جانې. زه غواړم یو پوښتنه ډیره لنډه تاسو دواړو نه مطرح کړم او دوه دقیقې تاسو ته وخت درکم چې ستاسو په نظر باندې چون فعال مبارزه یاستې او افغانستان کډرونه یاستې ستاسو په نظر به د حل لار څه وي؟ زلا جانې کاول ته مهرباني وکړئ دوه دقیقې د حل لار بل اخر څه ده؟
ما د نظر نه حل یاره همدغه ده چې میانجیګری وشي د جامعه جهانی طرف نه او د موضوع حل شي. لکه باید یو حکومت راشي، حکومت چې مشروع وي، هم د خلکو د طرف نه مشروعیت ولري، هم د نړۍ طرف نه مشروعیت ولري. داسې یو حکومت باید راشي او په قدم اول کې حکومت انتقالي که راشي ډېر بهتره ده. او بعد هغه نه کولی شو چې مثلا انتخابات برگزار شي مشروع، هر څوک چې انتخاباتو کې برنده شول یا هر څوک چې مشروعیت لرلو خلکو خوښېدو یا د خلکو په زړه و د هر چه برنامه چې د افغانستان خلکو د منلو وړ وه که مختلار شي ډیر ښه ده. او که مثلا طالب د خبرو د خاطر ناظر کیږي د غیر د جنگ نه بل حل یاره نشته.
مننه اصیلا جان، ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني یو نیمه دقه وخت لرو.
زه بیا هم هغه خپله خبره تاکیدوم چې جنگ د حل لاره نه ده. باید کینی افغانانو باید کینی خبرې وکړي او معلوم دار میانجیګری را مهمه ده چې ملګرو ملتونو په دې کې باید شامل شي او نور ټول خلک خپل مخونه او خپل ځان په دې حکومت کې وګوري. داسې خو نه ده طالبانو نه زه خواهش کوم زه هیله لرم چې نور مو په دنیا کې مه شرموئ. نور مونږ په دنیا کې سر نه لرو، خبرې نشو کولی. په یوویشتمه پیړۍ کې فکر وکړئ چې د افغاني مېرمنې په څه حالت کې دوی تیروي؟ مکتب دروازه بنده ده، کار نشته. نور مو مه شرموئ په دنیا کې. لطفا لطفا د خلکو سره کښېنئ، خبرې وکړئ او د خلکو یوه لاره حل پیدا کړئ. دا خو به د حل لاره نه وي چې تاسو یو څو کسان ناست یا او خپله ایدیالوژي غواړئ چې په 40 میلیونه خلکو باندې تاسو حتما پیاده کړئ. دا د حل لاره نه ده. کښېنئ، باید افغانانو سره د حل لاره پیدا کړئ.
ستاسو باور دا دی چې مذاکرات امکان لري نتیجه ورکړي؟ خو دا د طالبانو پورې اړه لري چې څومره کولی شي د افغانستان اکثریت ولسته او مختلفو قشرونو ته غوږ ونیسي چې دوی څه غواړي او د نن عصر مطابق افغانستان څنګه مستقل او پرمختللی او مترقي سوق کیدلی شي. زه تاسو دواړو نه د زړه له کومې او د امریکا غږ د خوانه مننه کوم چې تاسو نیم ساعت خپل وخت موږ ته راکو او د مارچ د میاشتې چې دا د ښځو د مبارزینو او د پیوستون نړیواله ورځ ده، میاشت تاسو پکې خپل سهم او خپل نظریات شریک کړل. کورم ودان اسیلا وردک، تاسو نم ډیره مننه چې مصروف وي، او زلا زازی تاسو نم یو جهان مننه چې تاسو مصروف وي، موږ ته وخت بیل کو. کورم ودان او د لیدونکو د اوسیلې نم یو نړۍ مننه چې موږ سره وي او د نیم ساعت خبرونه مو ولیدله.
شپږم کال د مارچ ول سمانه ته د دیش ټکو خبرونه په خیره راس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی یم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی استم و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه‌ترین اخبار از افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید ماموریت یونما در افغانستان به گونه مشترک از سوی نمایندگی امارات متحده عرب و ژاپن تهیه و به شورای امنیت ملل متحد پیشکش شده بود که با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شد. رابرت وود نماینده جاگزین ایالات متحده در سازمان ملل متحد در امور ویژه سیاسی روز پنجشنبه 16 مارچ با اشاره به وضعیت در افغانستان نقش یونما را برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت گسترده آنان در همه بخش‌ها و تأمین صلح و ثبات در افغانستان بیش از هر وقت دیگر مهم توصیف کرد. نماینده چین در سازمان ملل متحد نیز ضمن استقبال از تمدید ماموریت یونما گفت که کار این نهاد برای بهبود تامین صلح ثبات و بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی ارزنده و مهم است.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پر رسیدو سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو خلاصولو په اړه غوښتنې زیاتې شوې، د متحده عربي اماراتو د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته د سفر په ترڅ کې طالب چارواکو سره لیدنه کې د نورو مسلو تر څنګ په تعلیمي مسلو خبرې کړې دي. دغه پلاوی د پنځمې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو او امر بالمعروف وزارت له سرپرستانو سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی رسنیو ته لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی له یاد پلاوی سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او فرهنګي همکاري غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د علماو پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر نور مسلو د بحث ترڅنګ ویلي چې هیواد له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې بشپړې همکاري ته چمتو دی. درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسای دفتر شرزافر نصیب احمد فائق میلمه دی.
آقای فائق خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک خبر دوباره به شما برمیگردیم.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې په ورځ په پریکلیک کې د افغانستان د حاکمیت، استقلالیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي په اړه خپل قوي تعهد بیا تازه کړ. د امنیت شورا په خپل 2009 پریکلیک کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په برخو کې د خپلو همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. د امنیت شورا په همدغه ورځ په افغانستان کې د یونما ماموریت هم د یو بل کال لپاره تمدید کړ او د افغانستان وضعیت ته په کتو دا ماموریت تر بل هر وخت اوس ډیر مهم او حیاتي وګاڼه. خو ملګرو ملتونو په خپل پریکلیک کې دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې د طالبانو څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې هم پرمختګ شوی نه دی.
افغانستان فیسز انورمس چیلنجز.
افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا د طالبانو له خوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګرۍ تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده. په دې کړکیچن حالت کې د یونما ماموریت خورا مهم او لازمي دی.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر کې شازافر نصیر احمد فائق میلمه دی.
آقای فائق، ابتدا خوش آمدین به برنامه. تمدید ماموریت یونما در افغانستان شامل چه موارد و مسئولیت های جدید میشه؟ میشه کم توضیح بدین؟ بله.
بله. فایکس فکر کوم تاسو غږ نه او خو تاسو به تر غرزو.
بله صدا یک کم مشکل داره، دوباره به شما برمیگردیم.
ډیر مننه تر اوسه پورې زموږ ملتیا کوي. شمالي کوریا وایي د پنځم به پورې ځي چې کوم بین القاروي بالستیک توغندې توغولې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا د هغو ګډو نظامي تمریناتو په غبرګون کې و چې په همدې روانې اونۍ کې پیل شول. په دولتي مطبوعاتو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم خودلکی چې د خپل کشر لور سره یو ځای د توغندې آزمایښ ګوري. د شمالي کوریا د مرکزی خبری آژانس پر راپور کې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ګډ نظامی تمرینات پراون کی او تریکون کی بل شوی. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګان ویان بریج جنرال پیټریک رایډر هم د پنځم په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نظامی تمرینات دفاعي بڼه لري او هدف یې په سیمه کې د احتمالي تیری مخه نیول دي، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا میگوید که اردوی روسیه و نیروهای گروه واگنر اخیراً در غرب دریای بخموتکا در شهر بخموت اوکراین اندک پیشرفت داشتند. با گفته این وزارت این دریا اخیراً خط مقدم جنگ در منطقه دونباس شهر بخموت بوده است. در این گزارش آمده است که نیروهای اوکراینی با دفاع از بخش غربی این شهر ادامه میدهند. در همین حال به نظر میرسد روسیه به دلیل کاهش توانایی جنگی پایین‌ترین میزان نبردهای تهاجمی محلی خود را از ماه جنوری بدین سو انجام می‌دهد. روس‌ها احتمالاً با تکمیل ذخایر پرسنل و مهمات خود توانایی تهاجمی خود را افزایش دهند. در همین حال چین از روسیه و اوکراین خواسته است تا برای گفتگوهای صلح به میز مذاکره حضور یابند. خب باز هم به ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین و به ادامه باز هم آقای نصیر فایق در برنامه با خود داریم.
بله فایق صاحب بخیر علی خبرونتا به دوام مختصر.
بله خب آقای فایق، تندید ماموریت یونما در افغانستان شامل چی موارد و مسئولیت های جدید میشه؟ کمی میشه توضیح بدین در این مورد؟
با عرض سلام خدمت شما و همچنان بینندگان ما، تمدید ماموریت یونما فقط دوام قطعنامه و یا ماموریتی است که در قطعنامه 26-26 در سال گذشته در ماه مارچ و سال 2022 به تصویب رسید. مهمترین عناصری که در او ذکر شده و پاراگراف شماره 5 است که تسهیل و هماهنگی کمک های بشردوستانه و همچنان هماهنگی در میان دونرها، سازمان های بین المللی و رساندن کمک به اساس قطعنامه 26-15 شورای امنیت که معافیت کمک‌های بشری را بر افغانستان تصویب کرد.
بله فکر کنم صدا مشکل تکنیکی داره.
بله بله فایق صاحب، د یونما موریت تمدید کیدو سره څه توقعات شته او د روان وضعیت په اړه یونما څه کولی شي؟
خب در مقطعی که هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی اجتماعی دارد، صدای من رو بشنوید؟ در این شرایط حساسی که فعلا
مرزومک سر پاس شد، مزمون تکنیکی هم کاران کوشش کهی ترسو ستاسو غیر خیشی.
بینندگان عزیز، در این بخش برنامه خانم شهلا فرید استاد پیشین پوهنتون کابل را با خود داریم که بایشان ادامه میتیم.
برای مرمان فرید دیر زیاد بخیرقلی دیو ریپورت خبرول روز تبیر تاستر اگرزو پونسر پاتشایی. د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د خزو د درنوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د خزو په لاسراوړنو او ننګونو بیلابیلې غونډې کیږي. په ځینو اسلامي هیوادونو کې په خزو لګول شوي بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کوي چې دوه بیلګې افغانستان او ایران دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی غړو په اسلام کې د خزو په حقونو او رول یو غونډه جوړه کړې وه. جزئیات د نظرانه یوسفزی په راپور کې وګورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا خزی په اسلام کې کانفرنس کې طالبانو د حکومت وغوښتل چې د نړیوال ټولنې او خپل ملت سره کړي ژمنه پوره کړي. بوټو وویل د سمکه په مخ په هیڅ هیواد کې خزی د زده کړو نه دی منی شوی او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي.
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کیږي نه پوهیږم په طالبانو باغې زو کړی خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادو نو پریږده د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې خځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې مانوي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته هغه که په افغانستان یا بل هر ځای کې وي دا حق نشته دی چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د ښځو په اسلام کې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشران د افغانستان د ښځو او جنو په وړاندې د طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده.
And I'd like to take my
زغورم چې دلته د افغان میرمنو پیغام تاسو سره شریک کړم. یو دا چې دوی په بشپړ ډول باور لري چې طالبان هغه څه چې کوي د افغان کلتور خلاف دي. ما په ټول هیواد کې له خزو سره خبرې کړې دي او هغوی وایي چې دا د طالبانو نظریه ده. افغان میرمنې د اسلام د دین په چوکاټ کې په ویاړ د مسلمانانو په توګه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي.
امری په نړیوالو او په ځانګړي توګه په اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د افغان خزو ملاتړ
وکړي.
افغان میرمنې د خپلو مسلمانو خوندو او ورونو نغواړي چې له دوی سره ودرېږي. د اسلامي نړۍ له مشرانو نغواړي چې د دوی سترڅنګ ودرېږي. کاش دوی نن له موږ سره وای او زه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول به هرې غونډې کې خپل غږ پورته کړو او د دوی په اړه خبرې وکړو. موږ باید دوی په دې ډول غونډه کې شامل کړو چې خپل پیغام په خپل ورسوي.
داسې ښایي چې په خصو د طالبانو لخوا په لګول شو محدودیتونه نن ټول اسلامي نړۍ یوې خوا او طالبان بلې خوا ته دي. د متحده عربی امارات په استازي توپ ریم الهاشمی ویل چې په داسې وخت کې چې په افغان میرمنو بندیزونه دي او هغه په دې غونډه کې ګډون نه لري خو په کار ده چې ټول د هغه لپاره غږ پورته کړي.
وی ار نات ا مونولث.
څنګه چې دوی په دې غونډه کې ګډون نشي کولای نو موږ د افغان خزو او جنود د حقونو نه د سرغړاونو غندنه کوو او موږ باید د اسلام د غړول تشریح ته مشروعیت ورنکړو چې د میرمنو د حقونو ماتیکا سرغړونه کوي. لکه څنګه چې مونږ په اسلام کې د خزو د حقونو او رول لپاره راټول شو بیو مونږ د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګندو او د دوی غیر معمولی ضرورتیا وینو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیالي سفیر هم د طالبانو دغه اقدامات وغندل.
Muslim women have historically made major contribution to Islam.
مسلمان خوځو په تاریخي لحاظ په اسلامي تمدن کې لوی ونډه اخیستې ده. خو په افغانستان کې موږ د خوځو پر وړاندې د ناوړه او ناسمو کړنو شاهدان یو چې د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او د خوځو پر وړاندې تبعیض دي.
په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره طالبان د خزو د حکومت اړوند په خپل پریکړو کې بدلون نه دی راوستي او تل ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته د حکومت ورکولو ته ژمن دي. خو په دې اړه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سید دفتر سرپرست نصیر احمد فائق ملما دی او ترڅنګ به موږ په خبرونه کې له ځان سره د کابل په هانتون په خوانی استاد شهلا فرید هم ولرو. دوه تر خلاص وي او بس به ورسره دوام ورکړو.
بله، خب اولین سوال خود را از آقای فائق میپرسیم. موارد جدید البته در تمدید ماموریت یونما و مسئولیت های جدید میشه در موردش معلومات بدین؟
تشکر. با عرض سلام مجدد،
در ماموریت یونما در محتوایش کدام تغییر بنیادی رانما نگردیده، بلکه تداوم همو ماموریتی است که به اساس قطعنامه 26-26 به یونما سپرده شده و او فراهم‌آوری و هماهنگی کمک های بشردوستانه در مطابقت با قطعنامه معافیت شورای امنیت است و همچنان موضوع هماهنگی دونرها و سازمانهای بین المللی و تقویت شفافیت و حسابگیری و همچنان اطمینان از مؤثریت کمک ها و موضوع تقویت حقوق بشر، تقویت و ترویج حقوق تساوی حقوق زنان و ویژه دختران و خانم ها و گزارش دهی از تفتی های که رو نما میگرده و در قبال تقویت حاکمیت قانون و مهمتر از همه از طریق مساعی جمعی تلاش برای یک تسهیل دیالوگ سیاسی به منظور ایجاد یک ساختار همشمول و با اشتراک زنها و تمام نماینده های افغانستان یا مردم افغانستان از جوانان و خانم ها و اقلیت ها می باشد.
در منان فایق سپ مرمن فرید، تاسو دا خاغلی فایق سرگندوانی واردی پا افغانستان که دا مرمنو پا کار او جوان بانده محدودیت لگاول شویده، ساس توقع چه با دا ملگروه ملتون چی پا داس وقت که پرون دا یونما ماموریت پا افغانستان که وغزاوو؟
با سلام با شما و مهمان گرامی شما. ببینید من فکر میکنم که در طی از یک سال بیشترتر یک دستاوردی که ما داشتیم این بود که زنای افغانستان و افغانستان فراموش جامعه جهانی نشد و این هم از کوشش ها و لابی هایی است که افغان ها در بیرون از افغانستان اینه داشتن. یک پوینت مثبت است که ما زنای افغانستان در داخل یک امید برای عملکردهای سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت افغانستان و به خصوص وضعیت زنان دارد، ولی چیزی که باید تغییر در وضعیت رفتار طالبان به نسبت زنان به وجود آمده باشه، هنوز هم این فشارهایی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه هایی که صادر شده هیچ تأثیری بر روش عملکرد طالبان به نسبت زنان نداشت. یک تشویش کلان بر زنای افغانستان و بر مردم افغانستان است و حتی در سطح جهان هم کشورهایی که افغانستان را حمایت میکنند، خصوصا کشورهای اسلامی که هیچ کشور امروز در جهان نیست که زنای از او از تعلیم و تربیت باز مونده باشند، و از این لحاظ تشویش کل مردم دارد و ما توقعی از این را داشتیم که عملکردهایی صورت میگیره یا مو بخشهایی که تیوریکی که وجود داره قطعنامه هایی که صادر میشه در تطبیق از این کوشش صورت بگیره، که متاسفانه هنوز چنین چیزی نشده. هنوز ما اگر عملکرد خاص را که تغییر در وضعیت زنان افغانستان آورده باشه او را ندیدیم.
بله، خب برمیگردیم به آقای فایق. بیشتر مردم میگن که سازمان ملل متحد فقط در مورد وضعیت جاری در افغانستان بیانیه صادر میکنه و این در عملکرد طالبان چندان تاثیر نداره. به نظرتان چگونه میتونه که مردم افغانستان امیدوار باشن؟
من فکر میکنم که مردم افغانستان حق دارن، انتقادهایی که صورت میگیره بجا هست و خوشبختانه اقدامی که دیروز صورت گرفت، تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت به خاطر انجام یک ارزیابی مستقلانه از وضعیت افغانستان در مشوره با تمام طرفهای زیردخل و شمول نمایندگان زنان، جامعه مدنی، مقامات مربوطه طالبان و همچنان منطقه، کشورهایی که سازمانها و نهادهای بین المللی و سازمانهای مربوط به ملل متحد، و این در نهایت از منشی عمومی تقاضا شده تا یک ارزیابی مستقل انجام بده و بعد از او سفارشات را به شورای امنیت به خاطر اتخاذ یک راهکار واحد و هماهنگ از جانب جامعه بین المللی در قبال مسائل افغانستان در تمام مسائل و بحرانهایی که افغانستان با او مواجه است اقدام صورت بگیره، و این یک خبر خوش است، یک اقدام مثبت است. خوشبختانه این آغاز کار است، امیدوار هستیم که این بتونه کمک کنه تلاش های تمام مردم افغانستان به خاطر جلب اعتماد و کمک های جامعه جهانی در حل بحران افغانستان.
فایق سپتا سگوری پا افغانستان که کلا ناکلا مرمن دخپل حقون لپاره مظاهره کوی، مبارزه کوی، د امنیت شورا هم په افغانستان کې طالبان وایي چې کومه توقع موږ درلوده هغه پوره شوې نه ده. دغه ټولو مسایل ته په کتو سره څه کول پکار دي ستاسو په نظر چې ملګرو ملتونه عملی اقدام په اصطلاح واخلي تر څو په افغانستان کې د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو په وضعیت کې بدلون راشي؟
من فکر میکنم امی صداهای نمایندگان زنان افغانستان چی در داخل چی در بیرون تاثیراتش امی است که امروز تمام اعضای شورای امنیت اکثریتشان و جامعه جهانی در قبال مسئله موضوع حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران حق تحصیل و حق کارشان یک موقف بسیار واحد و یک صدای بسیار واحد دارن و اوی است که باید طالبای تصامیم خود تغییر بدن. در غیر از او امی قطعنامه‌ای که دیروز تصویب شد خواهش از منشی اومی شده تا یک ارزیابی را انجام بده و امیدوار هستیم که ارزیابی بتانه پیشنهادات عملی را به خاطر حل این موضوع به شورای امنیت ارائه کنه و این منجر شد به یک ساختار همشمول که در او تمام حقوق زنا و دخترای افغانستان تمام اقلیت ها و اقوای افغانستان در یک ساختار همشمول که بر مبتنی بر عدالت مبتنی بر رأی مردم و حق مردم در او ایجاد شود و ای بتانه پاسخگو باشه به مشکلات امروزی افغانستان.
خاندقه مسئله تاسو
طالبا نتانستن این موضوع را حل کنند
نوچه در طالبان نه حل که فایق سب اندقه شاین تاسو یاد که چی طول شمول حکومت جور شی طول خلق که تا دمانلو واروی که طالبان دی تغاره نکی گیدی ترسو پوری شو تغاره نده که خوده د ملګرو ملتونو بل اقدام بتسوی.
خب شورای امنیت و جامعه ملل متحد در مجموع تلاششان از طریق تاکید از طریق گفتمان دیالوگ از طریق ابزاری است که به او همیشه متوسل شدن و میخواین از او استفاده کنن و در ضمنش میخواین یک فرصتی را برای طالبا برای زود تعداد طالبایی که واقعا میخواین که بر افغانستان یک تغییر بنیادی به مردم افغانستان بر صلح و ثبات و پیشرفت دسترسی پیدا کنن و با اونا میخواه یک فرصت داده شود که اینا اگه بتانن در تصامیمشان در تغییر بیارن و بتانن در جامعه با جامعه جهانی وارد یک تعامل سازنده شوند که در قدم اول اعتماد مردم افغانستان به دست آورده شود و مردم افغانستان صداها و خواستایشان شنیده شود و در قدم دوم جامعه جهانی بتانه اعتماد کنه که این حکومتی که یا امی اداره که تلاش داره یک حکومت مشروع است و میتونه حمایت مردم خود را و حمایت جامعه جهانی را کسب کنه. در غیر از این گام های بعدی شاید این باشه که شورای امنیت متوسل شود به ابزار سخت افزار که تعزیرات است و مداخله است و ارسال قوتهای نیروهای صلح است و او البته مراحل بعدی است.
بله. خب برمیگردیم به خانم فرید. شما من حیث آموزگار نسل جوان و دختران مکاتب و دانشگاه ها که بی صبرانه منتظر بازگشایی مکاتب و دانشگاه هایشان هستند، تا چی وقت میتونین منتظر بمانین تا طالبان نظر خود را در خصوص تغییر بتن و بر حقوق اساسی زنان و دختران احترام قائل شوند؟ انتظار شما چی است؟
من فکر میکنم که ما افغان ها و خصوصا زنای افغانستان به راهکار بسیار جدی ضرورت دارن. این راهکار جنبه های عملی بیشتر تر داشته باشه تا جنبه های فشار که بر طالبا وارد میشه. یک بحثی که ما میتونیم به اون جنبه عملی بتیم این است که جهان زنای افغانستان به عنوان اپوزیسیون طالب بشناسن و بر طالبا معرفی کنن که امروز زنای افغانستان در مقابل سیاست های شما در مقابل عملکردهای شما اونا استاده هستن. بعد از اینکه ملل متحد و کشورهای جهان گروه وسیع از زنان را که امروز از تمام حقوق خود محروم هستند ولی استادگی میکنند در مقابل طالبا، اینا به عنوان اپوزیسیون طالب شناخته شود و زمینه از اینکه طالب باید با اپوزیسیون خود بشینه و مذاکره کنه آغاز شود. اینجاست که ما گام های نخست عملی را برمیداریم. شما فکر کنید یک سال 8 ماه گذشت که دخترای افغانستان از تحصیل باز ماندند. دختری که 8 ساله بود و امروز 11 ساله است و دختری که 13 ساله بود و امروز 15 ساله است، او دیگه نمیتونه بسنت
که طالبان په خپل دانه را دی چې په اصطلاح د ټول عمر لپاره ښوونځي یا تعلیمي مراکز بند کړي دي، وایي چې امرسانی پوری بند کړي دي او د تل لپاره نه دي. ستاسو جواب؟
یک هر کس که خاک میزنه به چشم مردم افغانستان و خاک میزنه به چشم نهادهای بین المللی و کشورهای که افغانستان حمایت میکنن، خصوصا کشورهای اسلامی. حتی کشورهای اسلامی هم امروز به این باور رسیدن که طالبان به اعمال خود تغییر و وجود نمیرن، لذا فشارهای خود اونا هم بیشتر ساختن. من فکر میکنم اگر زنای افغانستان به عنوان اپوزیسیون طالب شناخته شود و در مذاکره با زنای افغانستان با طالبا باز شود و فشار بالای طالبا بیاید که زنای افغانستان باید اپوزیسیون خود بشناسند و مذاکره را آغاز کنند. در غیر از این دوام خود داشت و هیچ تغییری در وضعیت زنای افغانستان به وجود نمیه و نامیدی ها و ای که زنای افغانستان از چرخ اقتصادی افغانستان بیرون شدن بحران اقتصادی رو در افغانستان وسیع تر میسازد.
مهربانی
بله، برمیگردیم با آقای فایق. بیشتر از 1.5 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذره و در این مدت میبینیم که نه تنها محدودیت ها کمتر بلکه روز به روز بالای زنان و دختران بیشتر شده میره. به نظرتان شما چقدر امیدوار تغییر پالیسی طالبان در قبال زنان هستین؟
خب البته این موضوع یک حقیقت است. متاسفانه وعده هایی را که طالبان در جریان مذاکرات دوحه و در برخوردشان با جامعه جهانی یک تصویر را یا یک تصور را ایجاد کرده بودند که اینا تغییر کردند و به منافع ملی افغانستان تلاش میکنند، به پایان جنگ، به تقویت حاکمیت قانون عدالت در افغانستان، متاسفانه بعد از به قدرت رسیدن از اینا برعکس ثابت شد و روز با روز ما میگیم که تلاش ها برای خاطر محدودیت های بیشتر بالای مردم افغانستان وضع میشه، تعقیب و شکنجه مردم نظامی ها و یا مقامات دولت پیشین صورت میگیره. این تمامش نشان میده که اینا تلاششون به نیت به خاطر خدمت به مردم افغانستان نیست، بلکه افغانستان ایجاد یک فضای اختناق در افغانستان و برعکس بردن افغانستان به عقب و به قهقرا است. ولی در داخل از اینا یک تعداد کسایی هستند که واقعا از این حالت ناراضی هستند و میخواین که مانع از این شوند و تغییر بیاید و این باعث شده که جامعه جهانی را هم امیدوار ساخته که با اینا و همین تعداد کسایی هستند که شاید وعده های را بسپارند که ما همین پیشتر به او اشاره شد که تصامیم موقتی است تغییر میکنه و این جامعه جهانی را در یک دوگانگی قرار داده و به خاطر از او منتظر هستند که شاید اینا تغییر کنند، ولی متاسفانه این نشانه ها دیده نمیشه و برعکس ما شاهد از این که افغانستان به طرف هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی به طرف یک بحران روان است.
یو بل پختنه زلرم اخری پختنه در کلان جواب را کی په یو شمیر هیوادونه کې د افغانستان قونسلګریانی یا سفارتونه طالبان ته سپارشوی یا سپارل کیږي، آیا فکر کوئ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې تاسو پکې اوس کار کوئ اغم یو ورځ طالبان ته سپارل شي؟
من فکر میکنم با دیدگاه رسمیت شناختن و یا با گذاری سفارتخانه ها در منطقه فرق میکنه با ملل متحد و با کشورهای با تمام کشورها در منطقه. بعضی از کشورها بنابر اولویت هایی که دارن و بنابر منافعشان که ایجاب میکنه و همچنان بنابر یک سلسله مشکلات از قبال در قبال مهاجرین، مسائل اقتصادی، بازرگان ها و تجاران، اینا مجبور هستند که نماینده های مسئول طالبان را بپذیرند در سفارت خانه ها، ولی به رسمیت نشناختند. این به این معنی نیست که طالبان را به رسمیت نشناسند.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ښاغلی نصیر احمد فایق، ډیر زیات مننه.
یک جان سپاس از حضورتان.
تشکر.
بله، مېرمن شهلا فرید د کابل پانتون په خانه استاد تاسو هم ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې ملو موږ سره حضور درلود.
یک جان تشکر از حضورتان. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم تا لحظات بعد برنامه ما هم خاتمه پیدا
کرده. بله قدرمن دوستان، از موږ د خبرونه په سوشل بوک پای ته رسیدګي لمالتیا مو ډیر زیات مننه. تر بیا خیشاله.
ایام با کامتان.